بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 28 د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې 8 او د 2021 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ویانا خبرې په ایران کې د نوي حکومت په تمه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د نوښتونو تر عنوان لاندې په ایران کې د تازه شوو بریالیتوبونو لاسته راوړنو په هکله 19 پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې ځوانانو ته د دین کتنه تر عنوان لاندې یو پروګرام اوري چې نن یې څلورمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسې، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو اټمي فعالیتونو په صلح ایزوالی ټینګار لري. د ایران او افغانستان ګډې پولې د 15 ورځو لپاره بندېږي. پاکستان په مسجد الاقصی باندې د صهیونستانو برید خندلې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قطر 2 ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې، او د افغانستان د کلتور وزارت د تاریخي آثارو د لوټ کېدو په هکله خبرداري ورکړې. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن مرستیال ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټمي پروګرامونه صلح ایز او پر امن دي. عباس مقتدائی د ایران پریس خبریال ته په مرکه کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت ټول اټمي فعالیتونه صلح ایز دي او په داسې فعالیتونو مشتمل دي چې د ایران د ملي ګټو او د علم او ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره دي. هغه د ایران د اټمي پروګرام او همداشان د ایران د ګواښ په حق له د صهیونیستي رژیم د چارواکو د ادعا په غبرګون کې په دې خبرې سره چې د قدس نیواګر رژیم حق نه لري چې د ایران د مسایلو په اړه خبرې وکړي زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت په هغو خندونو او ستونزو پوره خبر ده چې هغوی یې لري او د هغوی حیثیت هم ور معلوم ده. مقتدایی څرګنده کړه د اسرایلو رژیم د غزې له بې وسلو خلکو سره د مقابلې توان نه لري. لا پاتې ده چې د ایران په شان د یو پیاوړي او قدرتمند هیواد په توګه خبره وکړي. د ایران او افغانستان ګډې پولې د 15 ورځو لپاره تړل کیږي. د ایران د ګمرک یعنی کاسټمز وایاندوی ټینګار وکړ چې د ایران او افغانستان ترمن سرحدونه به 15 ورځې بند پاتې شي. سید روح الله لطیفی وویل، سر لنن څخه یعنی دوشنبه څخه د جمعې د ورځې تر پای پورې به د ایران او افغانستان ګډې پولې تړلې پاتې شي او د شیانو ترانزیت به ونه شي. هغه وویل چې دغه رخصتې د عرفې د ورځې او د لوی اختر په وجه ورکول کیږي. په دې وجه له سوداګرو او اجرایي ګمرکاتو غوښتنه کیږي چې په دې موده کې د تجارتي جوپو له لیږلو څخه ډډه وکړي. د ایران د ګمرکاتو ویان همداشان یادونه وکړه چې د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې تجارتي فعالیتونه به د راتلونکې اونۍ له شنبې یعنی خالي ورځې نه یو ځل بیا پیل شي. دا ویلو دا چې په افغانستان کې د نخټو له عمله د ایران او افغانستان ترمنځ تجارتي فعالیتونه هم اغیزمن شول. دا شان چې د دوه غارون او ماهیرود دوه سرحدونه څومره د بند پاتې شول، خو تیر اونۍ لومبه ماهیرود او بیا دوه غارون سرحدي لارې خلاصې شوې او د میلک په شمول په درې واړو سرحدونو کې سوداګری تبادلات تر پرونه جاری وو. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن غړي وویل چې امریکا په افغانستان کې د کړکیچ اصلي وجه ده. فدا حسین مالکی پرون د ایران پریس خبریال ته په ځانګړې مرکه کې وویل په تیرو دوو لسیزو کې د امریکې لاسوهنه په افغانستان کې د کړکیچ درامسته کېدو لامل ګرځېدلې ده او امریکا باید نړیوالو ټولنو ته ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته د امریکې د بدماشیو او زیاته غوښتنو په وړاندې غلي نه دي پاتې کېدل پکار. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن د غړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دغه هیواد کې نا امنۍ ته په اشاره سره زیاته کړه امریکې د افغانستان د حکومت ملاتړ ونکړ او د دغه هیواد خلک هم دغه شان پریښودل. ښاغلی مالکی د افغانستان د کړکیچ په واری کې مرستې ته د ایران د اسلامي جمهوریت په چمتووالي باندې په ټینګار سره زیاته کړه د افغانستان خلک، حکومت او طالبان باید په مذاکره او خبرو اترو سره د خپل هیواد د برخلیک فیصله وکړي. هغه له افغانستان سره د ایران په ګډو پولو کې د امنیت پر رامنځته کولو باندې په ټینګار سره هم وویل د افغانستان له کړکیچ مودې مخکې د ایران د پوز او سپاه ځواکونه په ګډو پولو کې دیر شوي دي او تر اوسه پورې د سرحدونو د امنیت لپاره هیڅ ستونزه نه ده رامنځته شوې. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې په مسجد الاقصی باندې د صهیونستانو یرغل او پر فلسطینی لمسکوونکو یې تیری پکلک وغند. د پاکستان خارجه وزارت په دغه بیانیه کې څرګنده کړې چې اسلام آباد په فلسطینی لمسکوونکو باندې د اسرائیلو د نیواګرو ځواکونو قهرجنې حملې او د مسجد الاقصی سپکاوی غندي او د فلسطینیانو د ساتنې لپاره د نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین له ولس سره د یو ځل بیا پیوستونو د هغوی د خپلواکۍ او ازادۍ لراوه حق د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ زیاته کړه دا ډول بریدونه د انسان دوستانه اصولو او د بشري حقوقو د قوانینو څرګند خلاف ورزي ده. یاد دی وی چې د فلسطین د اسلامي اوقافو د ادارې د اعلان لمخه پرون له زرو زیاتو صهیونستانو په مسجد الاقصی باندې په ورماتې دو سره د دغه سپیڅلي جماعت بے حرمتی کړی ده. د قطر دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدلې. له افغانستان څخه دوهې ته د تلی پلاوی او د طالبانو د قطر د دفتر د مشرانو خبرې بې له کومې ملموسې موافقې او د اوربند په اړه له پرېکړې پرته پای ته ورسېدلې. دواړو خواوو بیګا د قطر په وخت د ماسخوتن په 9 بجو د خپلو خبرو په پا پای کې یوه ګډه خبر پاڼه خپره کړه. تاند خبری سایت لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان د دې اعلامیه جزئیات لرسنه او سره شریک کړي دي. د دغه خبر پاڼې لمخې دواړو خواوو موافقه کړې چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې د پای ته رسیدو لپاره به د یوې منصفانه او تلپاتې حل لارې د موندلو هڅه کوي. د ټولو افغان نارینو او ښځو ګټو او غوښتنو ته به د اسلامي اصولو پر رڼا کې ځواب وایي او تر هغو به خبرو ته دوام ورکوي چې یوه دایمي حل لاره وموندل شي. په اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې له اسلامي اصولو د دوی هدف څه دی، ځکه چې طالبان د ښځو په اړه اسلامي اصول یو ډول تعریفوي او افغان چارواکي او همدارنګه نور اسلامي هیوادونه بل ډول تعریفوي. د دواړو خواوو د پلاو مشرانو د خبرو اترو د چټکتیا په ضرورت د ټینګار ترڅنګ ویلي چې په ټول افغانستان کې به د ملکی زیربناو د ساتنې او د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به د واکسینیشن د پرسونل د خوندیتوب په موخه مناسب اقدامات کوي. په داسې حال کې دي چې طالبان د افغانستان د سمنګان ولایت له نیولو وروسته ځایي خلک په زور او اجبار سره په خپلو لیکو کې شاملوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وویل چې طالبانو په فیروز نخچیر او کوزی دره صوف ولسوالۍ کې ځایي چارواکو ته امر کړی چې له هر کلی څخه لس تنه ځوانان په جنگ کې د ګډون لپاره دغه ډلې ته ورکړي. طالبانو ګواښ کړی چې که دغه حکم ونه منل شي نو د سیمې ځوانان به ونیسي او په زور به یې جګړې ته ولیږي. له دغه ګواښ وروسته د سیمې خلکو خپل اولادونه د افغانستان نورو سیمو ته استولي دي. سروري د طالبانو د دغه کار وجه د هیواد د شمال په نښتو کې د دغه ډلې د وسلوالو پراخه مړینه وبلله. هغه هم دا شان د طالبانو لخوا د سمنګان په لویو لارو کې د ماینونو ښخولو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې په دې ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم د طالبانو له ورتګ وروسته ډېرې زیاتې شوې دي. بلې خوا طالبانو خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو شتون دوام وکړي نو دوی به ورسره وجنګیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل مونږ د کابل د هوایي ډګر او د بهرنیو سفارتي مرکزونو د امنیت د ساتنې په پلمه د انقره او واشنگټن ترمنځ د موافقې له مخې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو د پاتې کېدو مخالف یو او که چیرې ترک ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي نو ورسره جنګیږو. هغه په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په حق له هم وویل دغه مهمه فیصله به د دوحې په مذاکراتو کې مطرح کیږي. هغه زیاته کړه د افغانستان خلک حق لري چې د خپل ماهیت، دین او کلتور مطابق یو حکومت ولري. د افغانستان د فرهنګ او کلتور وزارت د طالبانو تر نیواک لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو د غلا کېدو په حق له خبرداري ورکړې. د افغانستان د کلتور وزارت سرپرست محمد قاسم وفایزاده وویل د څو سترو بشري پړاوونو تاریخي آثار له جدي ګواښ او خطر سره مخامخ دي. هغه د تخار ولایت په دشتقل اولس والی کې پر آی خانم کلی باندې د طالبانو ولکې ته په اشاره سره وویل فرصت غواړي مافیا په دغې سیمه کې د کیندنو کار پیل کړی دی. وفایزاده له طالبانو همداشان له عامه خلکو وغوښتل چې د هیواد د کلتوري، هنري او ادبي آثارو د خرابېدو او لوټل کېدو مخه ونیسي. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون په تیر شواروس کې په کورونا د ککړو 879 ناروغانو د پیژندل کېدو خبر ورکړه. اوا خبري اژانس لیکلي چې د دې نوو ککړو کسانو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو ټول شمیر 141,000 او 499 کسانو ته رسیدلی دی. دغه وزارت خانی هم دا شان وویل چې په یاد موده کې د کورونا د شپږ شپېتو نورو کسانو په مړینې سره د دې ناروغۍ د قربانیانو ټول شمیر 6,214 تنو ته ورسېده. او وروستی خبر دا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریې د مسلې د هر اړخیز هواري کلی د دغه هیواد د ملي واکمنۍ او مشرۍ د اصلي اجرا ده. بخنه غواړم د مشرۍ د اصل اجرا ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرې هم اعتقاد لري. وانګ یی پرون په دمشق کې د سوریې له خارجه وزیر فیصل المقداد سره په ملاقات کې وویل چین د دې مسلې د هواري لپاره څلور وړاندې زونه لري چې لومبنې شرط یې د سوریې د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا احترام دی. چین د ملي عزت او وحدت د ساتنې او د پرمختګ په لور د سوریې له تک څخه حمله تړکوي. هغه وویل چې د سوریې د خلکو هوساینه باید په لومړۍ درجه کې راشي او دغه هیواد بیا رغونه دی ګړندې شي او د انساني کړکېچ تر ټولو اصلي حل لاره د یو اړخیزو بندیزونو او محاصرې سمدستي ختمېدل دي. په دغه ملاقات کې د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد هم وویل چین د نړیوالې ټولنې د یو مهم غړي په توګه تل د عدالت په لیویتوب کړی دی او سوریه د چین وړاندیز مني او غواړي چې په دې لړ کې له بیجنګ سره لا ډېرې غږملتیاوې وکړي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو زمون سیاسی تبصرہ په ویانا کې د ایټمی خبر وترو د ایران د نوی حکومت ته د پاتې کېدو په حق لدنو پام ورته وکړي. په ایټمی خبرو کې د ایران د پلاوی مشر او د خارجه وزیر مرستیال سید عباس عراقچی په ټویټر پاڼه کې ولیکل د ویانا خبرې اترې باید په ایران کې د نوی حکومت پته مو وسی. عراقچی په خپل پیغام کې وویل مونږ له انتقالي پړاو سره مخامخ یو. په تهران کې د واک یو ډیموکراټیک انتقال د ترسره کېدو په حال کې دی. هغه وویل روخانه د چې د وینا خبرې ترې باید په ایران کې د نوي حکومت ته ماتل شي او دا د هرې ډیموکراسي غوښتنه ده. د پوهنتون استاد رضا زبیحی د ویانا په خبرو کې د زند د علت په حق له باوري دی، سره له دې چې حاضر د ما د خبرو اترو د شپږم او د مذاکراتو د ووم پړاو د پیلېدو ترمنځ د یو زند کتون کیو، خو دغه موضوع اوسنۍ او شرایطو ته په پام سره یو عادي چاره ده. د نړیوالو مسایلو دغه کارپوه په دې خبرې سره چې په ایران کې د واک د انتقال موضوع او داخلي خبرې ترې په ایټمی خبرو کې د زند یو دلیل دی، دغه ټکی ته اشاره کوي چې په ټولو سیاسي نظامونو کې د واک د انتقال موضوع یو حساسه چاره ده او هغه وخت ضرورت لري. هغه څه چې مسلم دی، د ایران اسلامي جمهوریت د حکومتونو له بدلېدا سره تل په خپلو نړیوالو ژمنو عمل کړی دی. د ایران منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم خپل ژمنو ته د مقابل لوري د پابندۍ په بڼه کې د ایران د ژمنو د ترسره کېدا او د بایکاټونو د ختمېدا په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. پر دې اساس د ایټمی خبرو اترو په هدفونو او بنسټ کې هیڅ اساسي تفاوت نشته، که څه هم ممکنه ده چې په ځینو جزئیاتو او طریقو کې یو شمېر فرقونه راشي. هغه څه چې تر اوسه مو د امریکې په هکله لیدلی دي، د واشنگټن لخوا د ژمنو ماتول او خلاف ورزي ده. د امریکا د ژمنو ماتول ایټمی تړون څخه د پخوانی ولسمشر ټرمپ د حکومت په وتلو سره زیات شول او دغه خلاف ورزي اوس هم دوام لري. د امریکې د ولسمشر جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په ایټمی تړون کې د ایران سیمه ایز سیاستونه او توغندوی موضوعګانې هم شامل کړي. د امریکې دغه زیاته غوښتنې په ایټمی خبرو کې هیڅ ځای نه لري او واشنگټن په بیلابیلو طریقو سره د حقیقتونو د تحریفولو کوشش کوي. سرنګه چې د ایران د خارجه وزیر د مرستیال عباس عراقچی په ټویټر پاڼه کې خبرګون ته د امریکې خارجه وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې هدف یې په نورو باندې د خپلو ګرمو د مسؤلیت ور اچول دي ادعا وکړه، ایران د خبرو اترو د اوسنی بندون په حق له د جواب لور کولو د تیښتې هڅه کوي. د امریکې د خارجه وزارت دغه ادعا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر سید عباس عراقچی د ایټمی خبرو اترو د شپږم پړاو له ترسره کېدو وروسته له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د ایټمی خبرو اترو د بهیر په حق له ویلي و چې د ویانا په خبرو کې په بیلابیلو موضوعګانو کې ښه او څرګند پرمختګ ترلاسه شوی دی او زه باوري یم چې له بل هر وخت نه زیات موافقې ته نږدې شوي یو، خو اوس هم ځینې اساسي موضوعګان شته چې باید په اړه خبرې وکړو. په ټول کې باید ووایو چې د ایټمی تړون احیا یوې سیاسي ارادې ته ضرورت لري. امریکا ایران ته د تضمین د ورکولو په حق له پلمې لټوي او خنډونه جوړوي. دغه ځنډ او خنډ جوړولو چې په امریکا کې د داخلي د باوونو له کبله دي، د خبرو اترو بهیر ډیر اوږد کړی دی. ایران ژمنو ته د پابندۍ په حق له د امریکا لخوا د حقوقي تضمینونو د ترلاسه کولو غوښتونکی دی او په دغه ټکي چې د خبرو اترو لوري په هر پلمه له ایټمی تړون څخه ونوځي ټینګار کوي. خو امریکا او اروپایي هیوادونو د ایټمی خبرو په بهیر کې هڅه کړې چې هر ډول چې ممکنه وي او په زیات دباو راوستلو سره په دې زمینه کې د اعتماد او د ډاډ له رامنځته کولو د ډډه کولو په ترڅ کې د ایران د توغندوی توان په شان نورې موضوعګانې چې د ایران د دفاعي قدرت مؤلفې دي او له ایټمی تړون سره هیڅ تړاو نه لري د خبرو اترو فضا ته ورګډی کړي. په غیر ایټمی نوم سره د بایکاټونو په حق له هم چې ډونالډ ټرمپ په حکومت کې اعمال شول، امریکا تر اوسه د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه مو تر دې دمه د پام خوښي ورګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه د
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر له اتمې او د 2021 میلادي کال د جولای له 19 نیټې سره برابره ده. قدرمن اوریدونکو، د ذلحجې 8 نیټه د تربیه ورځ ده. د دې ورځې نومول کېدو لامل له دې امله و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې د عرفات په دشت کې اوبه نه پیدا کېدې، نو ځکه خلکو د نهمې ورځې لپاره خپل د اړتیا وړ اوبه د پوره کولو لپاره له مکې څخه عرفات ته اوبه وړلې. له همدې امله ډېر اوبه یو بل ته ویل: ترویتم ترویتم، آیا خراب شوه؟ یو زر درې سوه دوه اتیا کاله وړاندې د شپیتم هجري قمری کال د ذلحجې په اتمه نیټه له مکې څخه د عراق په لوري د حضرت امام حسین علیه السلام حرکت پیل شو، هغه حرکت چې بالاخره د کربلا په حماسه ختم شو. حضرت امام حسین علیه السلام د ماویه له زوی یزید سره د بیعت له کولو څخه د ډډې کولو وروسته له مکې څخه د عراق کوفه ته ولاړ. هغه حضرت له دې څلور میاشتې وړاندې له خپل زیږن ځای او اوسېدو ځای یعنی مدینې څخه له خپلې کورنۍ سره یو ځای مکې ته راغلی وو. په هغه وخت کې چې امام حسین علیه السلام په مکه کې وو، په دې ښار کې د خدای د کور د زیارتوالو د ډیر شمیر شتونه په استفادې سره وتوانید چې ډیر مسلمانان د یزید بن معاویه د حکومت له فساد او ظلم څخه خبر کړي. په عین حال کې حضرت امام حسین علیه السلام ته د کوفه د خلکو د پرله پسې بلنو له امله او همدارنګه د یزید د حکومت د عاملین لخوا د هغه حضرت د ترور د سیسې له امله هغه حضرت کوفه ته روان شو. سره له دې چې د ذلحجې اتمه نیټه د مکې پرېښودل دی چې د حج له دستورو څخه دی، د یزید له جابر حکومت سره د امام مخالفت د ټولو د زیاتې پاملرنې لامل شو. یو سل اته ویشت کاله وړاندې د 1393 میلادي کال د جولای په 19 نیټه د روسیې یو شاعر ولادیمیر مایکوفسکی وزیږید. د هغه شعرونه په 1912 میلادي کال کې د شوروي د کمونیستي انقلاب په بهیر کې د انقلاب په خدمت کې وو او د انقلابي ادبیاتو په بیل کې مشهور شو. مایکوفسکی باوري و چې ادبیات باید د خلکو په ژبه او د هغوی د ژوند او هوساینې په بیانولو کې وي. په همدې دلیل عامیانه اصطلاحات شعر ته وارد کړل چې دغه ډول شعر د ژورنالیستۍ په شعر مشهور شو. له مایکوفسکی د سپکې شپېلۍ د پاسه، د ملا تیر او پنځم نړیوال په شان د اشعارو ټولګه پاتې ده. هغه په 1913 میلادي کال کې مړ شو. وش پته کاله پخوا د 1313 لمریز کال د چنګاښ پاتې ویشتمه نیټه آیت الله محمد حسین کاشف الغطا له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د عراق په یوه ښار نجف اشرف کې په یوې علمي او له فضیلته په ډکې کورنۍ کې زیږېدلی و او په ځوانۍ کې دینی علوم زده کړل. وروسته د اخوند خراسانی په څیر د عالمانو په محضر کې په لنډې مودې کې علمي درجې کجې کړې. آیت الله کاشف الغطا په خپل برکتناک ژوند کې د ډیرو غونډو او جلسو په جوړولو سره د دینی علومو د طلبه و روزنې ته مخه کړه. هغه هم دراز د اسلامي معارفو د خپرونې په خاطر ځینو اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل او د مصر، ایران، فلسطین په پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې ویناوې وکړې. د غلوړپورې دینی عالم په سیاسي چارو کې شتون او له حکومت سره یې اړوند موضوعګانو ته توجه له واجباتو ګڼله. له دې عمله د عراق په ملي غورځنګ کې هم غوره رول درلود. هغه د لومړي نړیوال جنګ په پیلیدا سره د انګریز نیواکګر ځواک پر ضد د عراق د خلکو په ازادي غواړي جهاد کې فعال ګډون درلود.
نوښتونه ډېر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خواږه دوستانو اوس نوښتونو نومې لړۍ سره زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې دغه پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
گرانو قدر منو اوریدونکو په 13 اونۍ کې د فرانسې د نورماندی فوټوګرافي د هنر د نړیوال فیسټیوال اصلي انعامونه چې د جرنالیزم فوټوش په برخه کې د فیاپ په سرو زرو میډل او د فیاپ په آبی افتخار فیته پکې شامل دي د ایرانی فوټوګرافر احمد خطیری په برخه شول. احمد خطیری په هغه تصویر سره چې یو جنې پکې په لمانځه کې الوت کوي د فرانسې د نورماندی فوټوګرافرۍ د هنر د درې څلوېښتم نړیوال فیسټیوال انعامونه چې د فوټوګرافۍ د نړیوال فیډریشن فیاپ د سرو زرو میډل او د فیاپ آبی افتخار فیته ترلاسه کړل. همدارنګه په دې برخه کې په تنهایی نومې تصویر سره د فوټوګرافرۍ د نړیوالې اتحادیې د افتخار سپینا فیتا او فیاپ آبی فیتا چې ټول څلور انعامونه دي وګټل.
خوګوردونکو په دغه سترو هنري مراسمو کې چې د امریکا د فوټوګرافرې د هنر د نړیوال فیډریشن ایپ آی اے پی د فوټوګرافۍ د نړیوال اتحادیې جی پی او او د فرانسې فوټوګرافرانو د انجمن پی ایس ای تر نظر لاندې وشول او په سختو معیارونو او دوارې په سره په کې آثار منلي او څیړل کیږي. په ټوله دنیا کې یوازې د 1500 فوټوګرافرانو آثارو د میسی ایل برخې ته لاره پیدا کړې ده او یوازې د سرو زرو څلور میډلونه په څلورو برخو کې ورکړل کیږي چې تر ټولو ارزښت لرونکی انعام یې د جرنالیزم فوټو په اصلي برخه کې رنی فوټوګرافر ته ورسېده. ایرانی فوټوګرافر احمد خطیری چې د ایران د فوټوګرافرانو او د انجمن رسمي غړی د فوټوګرافۍ د هنر د نړیوال فیډریشن پیاب غړی دی، د کلتور او ارشاد د وزارت د تجسمي هنرونو د انجمن رسمي غړی هم دی او په خپله کارنامه کې لا ډیرشو زیات ملي او نړیوال انعامونه لري. لا دې مخکې د 2018 میلادي کال د بنگلادیش د سرو زرو میډال، د 2018 میلادي کال د سرو زرو بین الکرایي میډال، د 2018 میلادي کال د سربیا د جرنالیزم فوټو د برخې د فیاو د سرو زرو میډال، د رومانیا د سرو زرو میډال، د کیبریس د سرو زرو میډال، امریکې د نیوجرسي د سپینو زرو میډال، د بلغارستان د ورنا د زیړ میډال، د چین د 2014 میلادي کال میډال او کاپ د 2006 میلادي کال د ایټالیا د فوټوګرافۍ د فیسټیوال د دورانو د ټیم خاص ټاین لیگ او دغه سه په ګڼ شمېر نورو نړیوالو فیسټیوالونو کې نامات او سټایلن لیکونه پکې شامل دي. Thank you.
گرانو مینوالو په یو بل هنری پیخه کې د زیبا ارشنگ جړ د خورشید آسمان او خورشید کاشی انیمیشن د ټریس سینماټوګرافیک فلم فیسټ د لسم فیسټیوال د تر ټولو غوره انیمیشن په توګه غوره شو. دغه فیسټیوال د جولای له 14 نه تر 13 نیټې پورې د ایټالیا په روم ښار کې ترسره شو. دغه انیمیشن د زینو خلکو داستان بیانوي چې په یو ټایل شوی دیوال باندې ژوند کوي او په یو ناغښتونکي جنگ کې ښکیل شوی دی. هغوی د سختو چودنو او بمباریو په وجه د خپل آسمان لمر له لاسه ورکړی دی او د ژوند کولو ښار یې تیاره او تور تم شوی دی. هغوی پوهیږي چې په یو زړتوب او ملګرتیا سره د خپل ښار د آسمان لپاره یو نوې لمر جوړ کړي او په ډله ایز عقل سره چې نور او رڼا ده ورسیږي. خورشید آسمان خورشید کاشی یو بے ډایلاګه اثر دی چې ډایرکټر یې د ایرانی ټایلنګ له اصلي نقوشو څخه استفاده کړې ده او دغه اثر د 2D په تکنیک سره او په لاسو او دودیزه توګه د کاغذ پر مخ د ډیجیټل تکنیک په ترکیب سره جوړ کړی شوی دی. همدارنګه د ماشومانو زلمیانو د فکری روزنې د مرکز 15 غړو هنرمندانو د امریکې د واشنگټن د ماشومانو د هنر د نړیوال فاونډیشن د شپږم هنري اولمپیاد انعام وګټه. دغه اولمپیاد په 2006 کال کې د هنر او لوبې په عنوان سره جوړ شو او د مرکز لخوا دغه سیالۍ ته 15 اثرونه ولېږل شول.
خواګوریدونکو، په تیره اونۍ کې د ایران د امریکا بیر پوهنتون محققانو په یوې طبي لاسته راوړنې کې په دې کامیابه شول چې د نوې بایو مکانیکي طریقې په وړاندې کولو سره له اپریشن نه مخکې د هډوکو د ټیومر د لرې کولو په وجه د ماتېدو احتمال او خطر ټاکنه وکړي چې له اپریشن نه پاس د ماتېدو عوارض او اثرات کم کړای شي. د دغه طرحې د محققانو د وینا له مخکې له اپریشن وروسته ماتېدنې د ټیومر له لرې کولو نه پاس د هډوکو په ټیومر د اخته بیمارانو یو څرګند مشکل ګڼل کیږي، خو د ماتېدنې له سخت خطر سره د بیمارانو د تعین لپاره د دقیق معیار نشتوالی هغه معیارونه چې په اوس حال کې استعمالیږي لکه مایلرز د دقیقې بایو میکانیکي ډیټاګانو په بنیاد نه دي او په کیپي او تقریبي شکل په ماتېدنه کې د مؤثرو پارامیټرو خیال ساتي. په نتیجه کې دغه طریقه په تشخیص کې له زیاتو خطاګانو سره مل ده. څو په دې تحقیق کې زموږ مقصد له خطر او د ماتېدو له احتمال سره د مخو بیمارانو د ټاکنې لپاره د کمیت او بایوک مکانیکي یو معیار وړاندې کول و چې وکړی شي له اپریشن مخکې د دغو بیمارانو پیژندګلوي وشي او د اپریشن په دوران کې د ټیومر د ویستلو په وجه د خالي ځای د بیا رغونې مناسبه طریقه وکارول شي. دغه اقدامات له اپریشن وروسته له ماتېدو او د هغو ماتېدنو د علاج لپاره بیا اپریشن ته له ضرورت څخه مخنیوی کولی شي.
دغه محقق د وینا له مخې په دغه تحقیق کې د محدودو اجزاو له طریقې څخه په استفادې سره چې د بدن بهر د انسان د وجود د هډوکو د پاسه یو لړ ټیسټونو سره اعتبار سنجي شوی ده، د انسان د پتون یا ټوټي له هډوکې څخه مو یو ماډل استخراج کړ چې په ډیر دقت سره د تومور له لرې کولو وروسته د هډوکې استحکام اټکلوي. همدارنګه د هډوکي په استحکام باندې د تومور د اندازې او ځای د اثر په څېړنې سره مو د تومور د ماتېدو د زیات احتمال او خطر ځایونه او بحراني اندازه پیدا کړه. ترلاسه شوې پایلې د هډوکو له ماهرانو سره د زیاتې ماتېدنې په احتمال سره د بیمارانو په پیژندګلو کې مرسته کوي چې له ماتېدنې څخه په موقع مخنیوونکي اقدامات ترسره کړي. د دغه طرح د مجری د وینا لمخه د انسان د هډوکو په نمونه باندې د لیبارټری د ټیسټونو تر سره کول د دغه منابع او د محدودیتونو په وجه د کار یو مشکل و. همدارنګه د موجودو بندیزونو په وجه د ماډل سازه پر مختللو سافټویرونو ته نه لاسرسي یو بل ستونزه و چې په موجودو انجینیرنګ سافټویرونو کې له پروګرام لیکنې او کوډ لیکنې سره دغه مشکل تر ډیره حده هوار شو. د دغه څېړنې د نتایجو یو برخه د نیچر نومې خبرندوی مؤسسې لخوا ساينټیفیک ریپورت مجله کې چاپ شوې ده. همدارنګه د دغه طرح د نتایجو په اړه یو مقاله د 2019 کال انټرنیشنل سوسایټی آف بایو میکینکس نومې کانفرنس کې د برترو مقالو په یو لنډ لیست کې چاپ شوې او د بایو میکینک نړیوال انجمن لخوا د ډیوډ وینټر ینګ انویسټیګیټر ایوارډ نومې انعام د حاصلولو د کاندید په توګه غوره شوه.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان.
دین او ځوانان،
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
سره دین او ځوانانو می لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده چې دا پروګرام هم د تیرو مطلبونو په شان ستاسو د پام وړ او د استفادې وړ وګرځي.
ګرانو دوستانو، په دینی تعلیماتو کې عزت د علم په سیوري کې ترلاسه کیږي او هغه ټولنه سرلوړې او متحرکه وي چې د علم او پوهې خاوندان ولري. په اسلامي روایتونو کې رښتینی علم د مؤمن ورک شوی میراث دی او د ځوانۍ دوران د علم او پوهې د حاصلولو لپاره یو تر ټولو غوره فرصت ګڼل کیږي. د مشرانو په قول تر څو چې ځواني وي پکار دی له جهالت سره جنگ وشي او د بوډاتوب لپاره د علم توخه ترلاسه شي. یو حساس او په زړه پورې ټکی چې په اسلامي تعلیماتو کې ورته اشاره شوې ده، له تقوا سره د علم ملتیا ده. امام علی علیه السلام په دې اړه فرمایي: اے ځوانانو، خپل شخصیت د خپل ادب او دین په حفاظت سره د علم او پوهې په وسیله سره وساتئ. د حضرت علی علیه السلام له نظره د انسان شخصیت په صحیح تعلیم او تربیت سره د ادب مرحلې ته رسیږي او علم او پوهه هم د تقوا او ځان ساتنې په رڼا کې غوړېدنه حاصلوي. د داسې هوښیارې خبرې بیانول کېدای شي په دې وجه وي چې د تقوا په ملتیا سره د علم حصول د دې سبب کیږي چې ځوان د علم او پوهې د حاصلولو په وخت ځان د خدای بنده ویني او له غرور، تکبر، لویې سره نه مخامخ کیږي. لبل خوا د علم په زدکړه کې په کار دی داسې خدا پسندانه لار غوره کړی شي چې نتیجه د خلکو خدمت وي، او هغه علوم چې نتیجه بشریت ته ضرر او تاوان رسوي یوې خوا ته پریښودل شي او ورته دې نه نږدې کیږي. د علم او پوهې حاصلول نه یوازې د اسلام په تعلیماتو کې بلکې د ټولو بزرګانو او فلسفرانو په ویناو کې راغلي دي. په ایرانی ضرب المثلونو کې هم راغلي دي چې له گاهوارې نه تر ګوره پورې علم حاصل کړه، په دې معنا چې د علم او پوهې حاصلول د عمر په هر مرحله او هر پړاو کې انسان ته ښکلا ورکوونکې چاره ده. خو د ځوانۍ په دوران کې د علم او پوهې د زده کړې او حصول تر ټولو غوره وخت دی.
هغه ټولنې چې پکې ځوانان د علم او پوهې په لار روان وي عزتمن او سرلوړی وي. محنتی او علم دوسته ځوانان له دې مله چې د نورو په نسبت د تقل لټون او خلاقیت زیات حص لري، د ځوانۍ په جرأتمن ځواک سره ستر خنډونه لري کوي او لوی کامیابۍ ته رسیږي. په ایران کې د امریکا او د هغې د انډیوالانو د سختو بندیزونو سره سره ځوانانو نوې ساینس او ټیکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړې شوه. اټمي ساینس، د بنیادي سیلولونو او ریډیو درملو ساینس، پرمختللي فوجي ساز و سامانونه، بې مثاله کرنیز او ګلخانایي تولیدات، او په دې وروستیو کې کوو ایران برکت نومې د کرونا ویکسینو جوړول هغه مهنتونو سره ترلاسه کړل او د هیواد سرلوړی او عزت سبب شول. په ځوانانو باندې د هر هیواد مشرانو اعتماد د علمي ایجاداتو، اختراعاتو، ترقۍ او سرلوړۍ نه بغیر څه نتیجه نه لري. په همدې وجه د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مشرانو ته د ځوانانو په اړه زیاتې سپارښتنې کړې دي. له هغوی په یوې په زړه پورې سپارښتنې کې فرمایي: په محفلونو کې خپلو ځوانانو ته ځای خلاص کړئ، یعنی د ځوانانو احترام وکړئ او ورته پاملرنه وکړئ او ورته نوې چارې ورزده کړئ.
رانو دوستانو، امام جعفر صادق علیہ السلام چې ډیر ځوان سائنسدانان او دانشوران د هغوی لخوا وروزل شول، په ځوانۍ کې د علم د زده کړې د اهمیت په باره کې فرمایي: زه نه خوښوم چې ستاسو ځوانان بغیر له دوو حالتونو ووینم، عالمان او پوهان یا د علم او پوهې زده کوونکي، ځکه چې که داسې نه وي نو کوتاهي شوې ده. د علم او پوهې په اهمیت کې یو په زړه پورې حقیقي داستان اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. یوه ورځ د ایران د صفویه لړۍ د شاه عباس په زمانه کې یو ځوان طالب علم چې په اصفهان ښار کې علمي زده کړې کولې، د هغې زمانې ستر ریاضي پوه شیخ بهایی ته ورغی او ورته وویل: زه نور له درس ویلو ستړی شوی یم او غواړم تجارت او کار کې سپته مخه کړم، ځکه چې درس ویل د انسان لپاره خوراک څښاک نشي کېدی او څوک د درس ویلو له لارې هیڅ ګټه نشي ترلاسه کولی او له بې پیسې والی او حسرت نه بغیر هیڅ ګټه هم نه لري. شیخ بهایی ورته وویل: ډیره ښه ده، نو خامخا چې زه لاړ شه څه خبره نه ده، خو له ځان سره دا یو کاڼی واخله او نانوایی ته ورشه او څو ډوډۍ ترې راوړه چې سره ډوډۍ وخورو، او له ډوډۍ نه وروسته چې هر چرته دې زړه غواړي لاړ شه، زه دې له کار کسب او تجارت نه منع کوم. ځوان په حیرانتیا او شک سره کاڼی واخیست او نانوایی ته ورغی او هغه ته یې کاڼی ورکړ چې ډوډۍ ترې واخلي، خو نان بای ور پوره و خندل او ل دوکانه بهر ک
ځوان په خفغان سره شیخ بهایی ته راستون شو او ورته وویل په ما پوره دی خندا او ټوکی کیږي نان بای د خلکو په مخ کې ز وټو کلم او را پوره و خندل شیخ ورته وویل هیڅ خبره نه ده اوس د وخو خرڅونکو بازار ته لاړ شه او هغوی ته ووایا چې دا کاڼی ډیر قیمتي دی او کوشش وکړه چې د دغه کاڼی په ارزښت واخه او اوربشې وغیره مې د اسونو لپاره واخلي هغه بیا بازار ته لاړ چې واخه واخلي خو هغوی هم ورته څه ورنه کړل او ورپورې ټوکې مسخرې وکړې ځوان چې نور هم زیاته ناراضه شوی و شیخ ته راغی او کیسه یې ورته تیره کړه شیخ بهایی ورته وویل زیات خفه کیږه ما دا کاڼی واخله او د صرافانو او زرګرانو بازار ته یوسه او فلانی دکان ته لاړ شه او ورته ووایه چې دا کاڼی له ځان سره امانت کیږده او سل سکې راته قرض راکړه چې ضرورت ورته لرم ځوان طالب علم وویل په دې کاڼی خو راته چا ډوډۍ او واخره نه کړل نو زرګران به راته پیسې څه راکړي شیخ ورته وویل امتحان څه ضرر هم نه لري ځوان طالب علم سره له دې څه ډیر خفه و په نازړه سره د جواهرو خرڅونکو بازار ته لاړ او هغه دکان ته چې شیخ ورته ښودلی وو ورغی او ورته یې وویل دا کاڼی د سلو سکو په بدل کې در سره امانت ایږدم زرګر کاڼی ته وکتل او بیا یې په حیرانتیا سره دغه ځوان ته وکتل او ورته یې وویل لکینا چې پیسې درته برابر کړم بیا یې خپل شاګرد ته غږ وکړ او ورته یې په غوږ کې څه وویل شاګرد له دوکانه بهر لاړو لږ وخت وروسته شاګرد له دوو پولیسو مامورانو سره دوکان ته راستون شو
ښه ګرانو دوستانو نو کیسه داسې په مخ بیایو چې پولیسو هغه ځوان ونیوه او غوښتل یې چې له ځان سره یې بوزي هغه ورته وویل چې ولې ما څه کړي دي زرګر ورته وویل پوهیږي چې دا کاڼی کوم کاڼی دی او څومره قیمت لري هلک ورته وویل نه ولې قیمت یې څومره دی زرګر ورته وویل د دې کاڼی قیمت له لسو زرو سکو نه هم زیات دی رښتیا ووایه تا چې په ټولو عمر کې حتی زر سکې هم په یو ځای نه دي لیدلې داسې قیمتي کاڼی دی له کومې راوړه د هلک ژبه له حیرانتیا بنده شوې وه او د داسې شیبو فکر یې هم نه کوه بالاخره یې وویل په خدای قسم چې ما غلا نه ده کړې دا کاڼی راته شیخ را کړی دی که باور نه کوې نو راسره مدرسې ته لاړ شي چې شیخ ته ورشو پولیس ماموران شیخ ته ورغلل او له احترام نه پس یې ورته دغه ځوان هلک کیسه وکړه هغه ورته وویل هاو دا هلک صحیح خبره کوي دا قیمتي کاڼی ما ورته ورکړی و چې امانت یې کیږدي او لږې پیسې راته راوړي د پولیسو لتلو نه پس ځوان طالب علم په حیرانتیا او خندا سره وویل ای شیخه دا کیسه څه ده نن د دې کاڼی په سر را باندې عجیبه مصیبتونه راغلل آخر دا کوم کاڼی دی راته یې د ده په بدله کې چا ډوډۍ او واښه را نه کړل خو جواهر خرڅونکی زرګر یې په بدله کې د لسو زرو سکو ورکولو ته تیار دی شیخ بهایی ورته وویل ای هلکه دا قیمتي کاڼی چې وینې دا شب چراغ گوهر نومیږي او دا یو کم موندونکی او نادر گوهر د شپې لکه د څراغ بلیږي او رڼا کوي هم هغه ډول چې دی ولیدل چې د زرو په قدر زرګر پوهیږي او د گوهر په قدر گوهری پوهیږي خو نانوایی قصاب او نور د کاڼی او گوهر تر منځ هیڅ فرق نشي کولی او ټول یې په ارزښت او قیمت نه پوهیږي زموږ حالت هم داسې دی د علم او عالم په ارزښت هوښیار او عقلمند انسانان پوهیږي او هر دکاندار او عطاری پرې نه پوهیږي چې د علم د طلب او د پوهې د گوهر ارزښت څومره دی او څه فایده لري اوس په خپله پوهیږي چې سوداګرۍ ته ځي او که د علم په زده کړې لګیا کیږي هغه طالب علم هلک چې غوښتل یې د علم له زده کړې لاس واخلي په خپله فیصله پښیمانه شه او د علم زده کړې ته یې دوام ورکړه چې د ستر استاد مقام ته ورسید.
تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د الله پامان. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.